تقريبا يوصل الشل دولة يا شاوخا سيوي دي بيجن دل سيوي دي بل مجوا يوشي دا كم دا دوغو حيوانات دا ساتولو دا پارا ترسو دي چشي سي پاتا سي دا غا دا پارا باید دا زين شان مش بنزا كي ونسو مثال دا زنگلونو دا منزورل چه دي دا دوغو حيوانات دا لمنزتلو لعمل كي جم چه اوس هم پا نري كي دير زياد حيوانات دا دوغو زنگلونو دا لمنزتلو لعمل چه سيوي دي دير نسلونو لمنزتلو لدي او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دور کولی سو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کم ساحه چې د برابر سي ترسو او مختلف خواړه ورته برابر سي ترسو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټول په دې باندې اخته دي تر څو ډیر وحشي حیوانات شي کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډیر هم شي کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټول چې دي شي کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي تر څو د دوی د کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چی سي شوه ده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. ان شاء الله چې په دې فصل کې تاسو ډیر څه زده کړی اوسئ او د دې ټول څخه استفاده وکړئ او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل د ځان سره تکرار کړئ. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو. تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تیلرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسې وخت نه نیسم، ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شلوغ لاست نه هم ټولګي و اتم لاست. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او مو وایي چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري، د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي چې زموږ او ستاسې نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفې څخه تر شپږ 50 صفې پورې به دوام وکړي. د زموږ او ستاسې موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دي چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بېرته خپله د مطلب د حرکات شي کېږي د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره یادیږي چې دوی کله یو پر بل باندې چشي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسېږي عمل سرته ورسېږي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کوم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پورشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کوم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بله دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایو د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولي. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثال د متابولیزم عملیات چې ده چې هغه څه دي د دغه عضلاتو له امله دا د بدن تودوخه چې کېږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کېږي. او همدارنګه زموږ بدن ته یک شکل ورکړی دی یو شکل ورکړی دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویله. اوس راځو دوی ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کېږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کېږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی یا چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کوم کسان چې ورزش کوي یا کوم کسان چې خاندي یا غصه کېږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل لامس خو منمیش موږ سکلیټي پوښلې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض څخه کېږي د دې لامل حرکت رامنځته کېږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتي دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره ډول حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نيسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مورې کنو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژی دوه چې دی موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې شي کې بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کژی دونکو برخه فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو
موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسې په دې باندې پوهېږو او پاتې د نوې یوه موضوع چې دا کوم د دوه سره عضلې چې دي هغه دا کږېدونکي چې دي هغه دوه سره عضلې څخه جوړ شوي او دغه کوم چې سمونکي هغه د درې سره عضلو څخه جوړ شوي وي. ورپسې راځو ښویې عضلې. شوی عضلې چې دي دوی مخطط یعنی خط ډوله جوړښت نه لري، مخطط عضلات خو نه دي جوړ شوي او شوی عضلې چې دي خپل جوړښت یې اوږد او دکمنند دی او دوی یوازې یوازې د یوې هستې څخه جوړ شوي، یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې او یوازې یوه هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دوی کوم فعالیتونه چې هغه ډیر قرار سره رسید. مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چسخه جوړ شوی، دغه شوی عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانی ته ورته جوړښت لري. چې مثال دی عموما دا کوم شوی عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی، دوی کوم فعالیت دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی. اور پسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزیلرم کې حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نستړي کېدونکې دي، یعنی د دوی دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینې چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء ته لیږدي، دا یعنی ډیر فعالیت ضرورت لري. نو د دې کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکې دي او د دې عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوی چې د دې کوم حجرې چې دي یواز د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هسته د زړه عضلې چې دي هغه د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډیر فعالیت سرته رسوي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي نو دوی ډیر کار چې سرته رسوي دي باید ډیر هستې او ترڅو د دې کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډول دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي، یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخی غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي، او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په دوه، یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال د سترګو داور کولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه پوغ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثلا زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته رسوي. هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنی دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمېر الته ټاکل شوی. نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه د پاره ورزش لازمي دی چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلودل. د دې د پاره چې موږ او تاسو غښتلي عضلې ولرو ډیر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډیرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې شي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزنی دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کې چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چوکې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلای سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلای سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نور کې. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات او حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې وکي چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو پر یو ډیر مهمه موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. اګه چې تاسو متوجه شئ او سې موږ او تاسو خپل ځان او ته وځو ګورو، په موږ او تاسو کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې وو سي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سي وي، یا د سترګو رنګي، د ورښتانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي چې دا ټول چې دي د جنټیک اړوند دي. یعنی دا جنټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ او ستاسو درس په د څلور پنځه سمې صفحې څخه تر یو شپېته مې صفحې پرې دوام وکړي. جنټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په غو کې د هغه لېږد عبارت د جنټیک څخه دی. چې جنټیک موږ ته د دوه خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چې جنټیک په نامه سره یادیږي. دا رقم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دي د جنټیک لامل دي. جنټیک چې دي د ژوندې مو دا کم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنټیک په نامه سره دي. جنټیک چې دي د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جنیتی ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لار برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټور باور دي. دوی چې دی مثال موږ وي د ساينس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي څېړنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په څېړنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځنی نباتات ولکه چې لکه غنم کچې رمښ په نظر کې غنم چې و پاولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر ورسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دا غره کم د ډیرو حیوانات په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسو د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانی. چې دا چې دی د انسانان یعنی تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و. چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر کول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستي چې په 13مه پیړۍ په راوروسته بیا نو په هانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوري د ایسي خواص چې لږدول کیږي دا د چشې پر اساس باندې، مګر دی نسوی کولای چې کوم تجربه چې هغه سم په سم ډول سره وکړي ځکه چې یو خدي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغم به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې هغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دې په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې علي توکل چې تقریبا د خپل په تجربو په تر سره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول چې تقریبا 40 کاله د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات لودل پو پاغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونو چې دي هغه ډیر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وو ازنګرتیاوی مشخص وي. په مثال په دوه حالات کې ښکار کېدل ک د دانه تخم یې مش په نظر کې یا به صاف یا به ګوزي، او منځنۍ حالت یې نه دلودي کې ګل مثال مش په نظر کې یا به سپین یا هم ارغواني، او منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا چې وو د دې لامل سو چې د مندل تجربه کامیابی ووسه. لزو مثال په دغه کم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونو لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچنی یا هم جګه به، او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. او پسې راځو د مندل تجربه ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپل وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګرځندره چې په تیل وستونه کې موږ ویلې و، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپل په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګرځندنه مختورل د ځاني ګرځندنې په واسطه نسلونه رامنځته
ترلاسه کول دا ول پریشر ول چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي مثال ارغواني رنگ خپل پزای کې پریشر وي تر څو هغه شي وکي نسلونه رامنځته کړي ځانګړي ګردشندنې په واسطه سلف پولنیشن په واسطه او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص ووسي یو خاصیت ولري او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې غیر واخستله مثال کوم زینی چې وچ سپینت لاله غوانی دی به دا خاصیت هم دلوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډ شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډ شندنه کول چې هغه څه به نور نسلونه رامسته کېدل ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راوخستله بیا د هغه ورسته ته بیا د خالص نسلونو خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چی سوالې کامیاب سوالې د مندل لمړی تجربه تر لمړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اولی خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شي کې خالص کې د مشنګ بوټی چې وو د ځانې ګردشندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوختي ارغوانی خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسوي وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لمړی نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټول نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ درلود ارغوانی رنگ درلود یعنی سپین رنگ پکې چې څو پټ پټ سو چې دا دغه مثال کوم چې پټ پټ سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریډ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکارا سول چې بنجانی یا ارغوانی رنگ وو هغه د ډومیننت ټریډ په نامه سره یاد کړي ورسته بیا د چې وکړله ول مثال دا کوم مغلوب چې پاتسوي وو مخفي چې پاتسوي پټ چې پاتسوي د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا دا هغه د پاره دی راولار سو د دویم تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویم تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دا رقم نسل چې لاس راغلی وو د خپل په منځ کې سره تزویج کړ چې په نتیجه کې د هغه رقم مغلوب چې و هغه رقم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو کچېره موږ دغه د ونی په نظر کې ونی سو اول چې وکړل خالص ونی چې مثال جک کادي درلودي جک کادي چې و هغه په ټي ټي سره یاد کړ او کوچنی کادي چې دی هغه په کوچنی ټي ټي او لوی کډونه په غټ ټي ټي سره یاد کړل د دا کوچنی قدلرونکو او لوی قدلرونکو نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ کله چې دوی سره تزویج سو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټی مطلب غټ قدلرونکو چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو ورسره دا هغه کم کوچنی یو ار قدلرونکو چې یو غټی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ سو او لیکا د چ څه ښکارا سو بیا د چ دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل ورسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی دا کوچنی نبات چې ویا چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکارا سو په څلورو نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو ټیټ وو او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي وو
Oh, قرارم نه قراری گیدی نادانی زار شما زرگیان را غلی می جانانی گورم شرمی گم عبد لینشم با